خوشحال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ بیستی. وخت ورځې 3 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2014 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. په دې ګړۍ کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، د ایراني ولسمشر د پاکستان سفر او همداراز پر دې اړه مرکه هم لرو، او په وروستۍ نیمایي کې به د مشال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو د ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوز مشر د ایران د صدر سره په امنیتی معاملاتو خبرې اترې کړي. افغان چارواکي وای په ننګرهار ولایت کې ډرون برید د داعش وسلوالو ته مرجوب لاړولې، او د بلجیم سرکاري وکیلانو په دریو کسانو د برسلز د وسلوالو بریدونو فرد جرم لګولې دی. او اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوز مشر د ایران د صدر سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په صورتحال خبرې اترې کړي. د پوز د تعلقات عامه څانګه ایس پی آر نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې صدر حسن روحانی له جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب عزب عملیاتو کې د پاکستان هڅې وستایلې، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې کړي. هلته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې صدر روحانی او وزیر اعظم نواز شریف بیا د ګډ خبری کانفرنس پر مهال د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. حسن روحانی اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال د تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو څانګو کې له پاکستان سره د همکارۍ کولو ویلي، او یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلې. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې وجل شوی تن اختر خان نومېده، او د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې تېره شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې. د پیښې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د جنوبی او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجه د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوی خلک وای د لارو د بندیز لوجه خپل رجستریشن نشي کولای. په پکتیکا کې میشت یو کډوال عبد الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاصې کړي چې دا شان دوی خپل سیمو ته بیرته لاړ شي. بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د سرحدي چارو یا سفران د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو د مشکلاتو د هوارولو په اړه د وړاندې نه حاصل روان دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وجل شوی. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله د چین ولسوالۍ د شینشوبي په سیمه کې تیره ورځ رامنځته شوې. نوموړی وایي وجل شوي کسان ټول بهرني وسلوال دي چې لاسونه یې په سیمه کې پراته دي. وسلوالو په دې اړه لا هم سره دی ویلي. هلته د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د هلمند خانشین ولسوالۍ نن سهار امنیتي ځواکونو بیرته ونیوله. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې ګډو امنیتي ځواکونو ټوله شپه په خانشین کې ځانګړي عملیات وکړل، او مخالفینو ته یې مرګ ژوبله واړوله. بل لور ته په هلمند کې د امنیتي ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان مشال ریډیو ته وویل چې یاد ولسوالۍ نن سهار 9 بجې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي، او په عملیاتو کې هوایي ځواک هم شامل و. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې خواوشا دیرش وسلوال طالبانو ته مرجوب لا وخته ده، خو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې فرد جرم لګولې دی. په برسلز کې د مارچ 28 نیټې وسلوالو بریدونو 13 کسان وجلي، او خواوشا 300 نور یې زخمیان کړي وو. رپورټونه وایي په دې کې یو تورن تن چې سارنوالانو د فیکل سی په نامه یاد کړی کېدی شي، چې هغه کس وي چې پرې د مبینه ملګرو لخوا په برسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کولو وروسته د تښتېدو شک کېږي. بلخوا د بلجیم د سرکاري ریډیو آر ټی ډی ایف د رپورټونو له مخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلي لپاره د ډی این ای نمونو انتظار کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی چې د چیراتلونکو یو نه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور کوي. نوموړي پرون په ریډیو او انټرنیټ د اونیزې وینا پر مهال د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو لپاره خپلې ژمنې تازه کړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په برسلس کې د خونړیو بریدونو ذمواري قبوله کړه. د عراق په شمال کې په یو پوځي اډې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د توغندي په برید کې د ترکی یو پوځي وجل شوی دی. دا برید پرون په داسې وخت کې شوی چې د ترکی هوایی ځواک په لومړي ځل د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره یو ځای شو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشیقي په سیمه کې په هغې اډې ولګېده چې د ترکی پوځیان پکې دیره وو. په یاده پیښه کې د ترکی یو سرتیری ووژل شو او بل زخمی شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې منو شاوړندې کول په دې کې ووري. په دې غړي کې به واوري د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي د سعودي مخالف ایران او پاکستان ترمنځ شو لوزنامو ته عملی شکل ورکول ګران کار دی.
ته سعودي نه د نورو بام ریزرویشن وی د پاکستان خپلم شاید د سه وجوهات وی چې مجبورای وي لوزنامه به کړی وي خو په هغه پرمختګ شاید کول ګرانی.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي په خبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره خپل احتجاجي کمپاین پیلوي.
نو موږ د دغه کمیټه یو فیصلې ته نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر دهاغې چلو چې تر څو موږ د پختونخوا هیڅ نیم جوړه شوې.
د افغانستان په پکتیا کې د وزیرستان یو کډوال وایي
افغانستان کا پلامن کے نشی پنڈر دلائی پاکستان حکومت مہربانی ضرور وطن تا واپس کو.
په پیښور کې د پښتو ډرامو فنکار مشال خان چې پالج وهلی وای د اسپیټال خرچه هم نشي ورکولې.
کورم نشتا او بس در په درې نور سویلې نشم. دونه خدمت مې د فن وکړو خو حکومت کې د کلچر ډپارټمنټ والا ما ته نه قتل.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو په وروستۍ نیمایي کې د مشال مرکب هم دراورو له مشال راډیو سره اوسئ. دا اوس خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره یې په ملاقاتونو کې په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په حق لا خبرې نه دي کړې. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د دوه ورځني سفر په پای کې یوې خبري غونډې ته کړې. حسن روحانی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د پوځ ویان په بیان کې ویلي وو چې د پوځ مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبرې شوې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ایراني ولسمشر وویل کله چې ایران پاکستان ته نږدې کیږي نو داسې ګنګوسۍ شروع شي. د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر کې اقتصادي همکاري او تجارت ته د ودې ورکولو په ګډون یو شمېر نور موضوعاتو باندې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې چې تفصیل یې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د خلیفہ روز اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې ایرانی صدر حسن روحانی خپل د پاکستان دوره کې له وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړې دي. لدی وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ایرانی صدر حسن روحانی په ګډه سره خبری کانفرنس کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې دواړه ملکونه په ګډه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد کار کوي. په دې موقع دواړو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت پنځه ارب ډالر پورې زیاتولو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې د اقتصاد مضبوطولو لپاره به لومړی ترهګری ختمول وي. خبری کانفرنس کې ایرانی صدر وویل چې ایران پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې، ډیمونو او سړکونو جوړولو کې مرسته کولی شي ځکه چې ایران د پاکستان سره خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې پاکستان او ایران خپلې پولې د یو بل لپاره محفوظ جوړ کړي. چې دارنګ په ترهګری باندې قابو وموندل شي. کله چې مشال ریډیو د دې دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس د څانګې چیرمین ډاکټر غلام مصطفی نه تپوس وکړو، نو هغه دا دوره ډېره د اهمیت وړ وګرځوله او ویوي
دو خبر داسې شوی وی چې هغه داسې لګي چې فیوچر ټرین چې دی دا پاکستان ایران یا د ریجنل پالیټکس څومره ریجنل ټرین چې دی نو هغه اکنامک ډیولپمنټ ته بزي، یو خو اقتصادي مقصد دی او بل سیاسي مقصد دی. سیاسي مقصد په دې بنیاد باندې دی چې ډېر مخکې سعودي عرب کې یو غټ مسلم ممالک یو ملټري ایکسرسایز شوی و، نو هغه کې پاکستان هم شامل دی، ایران پکې شامل نه و. دې نه دا پته لګي چې ایران زمونږ او خپل د ډیپلوماټیک چینل چې دی نو هغه باندې مونږ سره خپل تعلقات خرابول نه غواړي. پولیټیکلی هغه دا کوشش دی چې پاکستان ته وار اگینسټ ټیرر سپورټ وکړو.
له دې وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاع او توانایي په شمول په نورو څانګو کې د مرستې مفاهمتي یا داختونه لاسلیک شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د ایران ولسمشر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم ویل ایران سره د تجارت حجم 15 ارب ډالر ته د رسولو اړتیا ده. په دې موخه د ایران ولسمشر بیا ویل هیواد یې له پاکستان سره په انفراستراکچر، تجارت، توانایي، د تیل او ګیس په څانګو کې کومک ته هم چمتو دی. پاکستان او ایران د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره پر پوله د دوه نورو سرحدي لارو په جوړولو هم موافقه وکړه. خو د پاکستان پخوانی سفیر ریاض وزیر وایي د سعودي مخالف ایران او پاکستان ترمنځ دغه لوزنامو ته عملی شکل ورکول ګران دي.
دا خبره صحیح ده، په دې کې به داسې خبرې وي. ظاهره خبره هر څه خو بهر میدان ته هم نه راوځي چې په هغه باندې ته سعودي نه د نورو بام ریزرویشن وي یا د پاکستان خپل هم شاید داسې وجوهات وي چې مجبورۍ وي، لوزنامه به کړي وي، خو په هغه پرمختګ شاید کول ګراني. لکه څنګه دا د ګیس پایپ لاین چې دی لوزنامه خو شوې ده کله نه شوې ده، خو په هغه باندې پرمختګ لږ مشکلات لري. نو شاید د دې سره زه منم چې داسې خبرې وي چې په هغه سل په سل عمل کول ګران کار دی، لوزنامه کول ګرانه نه ده، په لوزنامه عمل کول دا ګران کار دی. خصوصو پورې تجارت کار دی، د ایران د پاکستان خپل بایلیټرل تعلقات دي، په هغه کې زه مشکلات نه وینم. خو او که داسې کاري چې د بل هیواد سره تعلق لري
سنی اکثریت پاکستان چې سعودي عرب سره یې نږدې اړیکې دي، کچېرې شیعه اکثریت ایران ته نږدې کیږي، نو د پاکستان دننه د مذهبي ګوندونو او سعودي عرب عکس العمل به څنګه وي؟
ورته پکار نه ده چې د ملک حکومت تاک د هر ځای وي چې هغه په دې فشار لاندې راشي چې ما په آبادي کې څومره شیعګان دي، څومره سنیان دي، یا څومره عیسایان دي، یا څومره هندوان دي، چې هر کوم هیواد وي د حکومت او د حکومت تعلقات قابل نوعیت لري. خو دلته د بدمرغۍ نه په پاکستان کې دا ډېر وخت نه چې کله نه سوویت یونین دا جنگ شوی دی یا په ایران کې ریولوشن راغلی دی، دا هغې نه د ایران پراکسی وار تقریبا پاکستان کې شفت شوی دی یا په یو قسم راغلی دی چې هغه مدرسې هم جوړېږي ډېرې، هغه امام بارگاه هم جوړېږي. لکه شیعاګان او سنیان تقریبا که مخامخ کړي نه دي، خو ټینشن پکې ډیولپ شوی دی که نه. دا شی د 1979 نه مخکې وګورئ، یو کم 80 نه مخکې وګورئ، دا شی مخکې نه و، دا اوس وروسته راغلی دی. نو دا فشار په حکومت ضرور شته، خو حکومت ته نه دي په کار چې دا شی منځته راولي، که نه بیا به حکومت کول ډېر ګران شي. بیا به شیا وایي چې زمونږ خبره ومنه، سنیان وایي زمونږ خبره ومنه. دا په خپل ځای دی، خو حکومت به د ملک د ګټې، د قوم د ګټې، د فائدې لپاره ګامونه اخلي، نه کېدا چې په منځ کې فرقواري تر والی کنه بیا به مشکلات جوړ شي.
دا د پاکستان پخوانی وزیر ریاض وزیر چې له مشال ډیو سره خبرې کړې وې د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو او پر دې د سعودي د اندېښنو په اړه.
دا مشال ریډیو ده.
فاټا سیاسي اتحاد وایي چې د قبایلي سیمو ریفارمز یا اصلاحاتي کمیټې د کار کولو د طریقه کار پر ضد او قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره یې د احتجاجي تحریک پیلولو پریکړه کړې. د یاد اصلاحاتي کمیټې تر اوسه د دریو جنسو دورې کړې، خو د خبر پښتونخوا د ګورنر د استعفا وروسته د کمیټې کار لزن سره مخ شوی دی. نوی ګورنر اقبال ظفر جګړه څو ورځې وړاندې ویل چې کمیټې به ډېر زر خپل کار بیا پیل کړي. د کمیټې له دې لپاره ټاکل شوی ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه پریکړه وکړي. تفصیل د زلال نسبزی په دې رپورټ کې.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو، چې پترس کې وزیر اعظم یا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځان ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټې به ډېر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل،
دا خو یو مخصوص خلک دی، یو مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغه نه مخ شي، چې کوم خلق او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري، کوم خبره ده، خو ډېره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي، او موږ دا شی نه منو او نه مکله منلای.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټولو جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسای تی په نوري جنسو کې به دورې کوو، او بیا به موږ د یو غټ جلسي پروګرام په پیښور کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه ټاکلی، چې په هغه کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلي سیمو نه راوباسو او هغه پیښور ته راځي. که دا کمیټې مغه چې خپلې هغه چا کم سوچ مخکې وو او هغه لري، نو موږ د دغه کمیټه یو فیصلې ته هم نیو تیار، او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر دهارې چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصه نیو جوړه شوې.
خو بیا د قبایلي سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک شکایت کوي چې ډېر ستونزو سره مخ دي. دغه خلکو د مشال ډیو سره په خبرو کې ویل چې لارې تړل شوي دي، ځکه نشي کولی رجستریشن یا نوم ثبت کړي. دوی له پاکستان حکومت غوښتي چې خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره دې زر تر زره بندوبست وکړي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
سویلی قطبی وزیرستان سے دے جنگ پوجہ دے افغانستان صوبے پکتیکا تا ورغلی مسعود وزیر او دوڑ کا بایلون ویائی چھ دوی دے کٹوالائی دے جوندنا نور سخت تنگ تا غیر دی، او حال تا پسویلی قطبی وزیرستان سے دے کٹوالو دے بیر تلش دولو عمل حالا گیا دائی، خو پا دوی پسلیار بند دی چھ لمخی دے بیر تا تک دگی عملنا بے برخے پاتے دی. دوی دا ہاں ویائی چھ دے پاکستان حکومت بد لیارے رتا سمے کی چبیرتا لڑسو ورسو خپل رنگ کو رونا جوڑ شاڑ پٹھیون آباد نوا جوند لگیا کو. یو کډوال عبدالله مسعود په دغه بریک شه د ټلیفون په لیکې د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژه غیدان
لمن سیما شهید جنگ نه لغلی افغانستان تر وشتي بیا ته صحیح دغ دینا نیز او ټاک بازور ته دریمی خو لیار باندور سره رجسٹریشن خو ته می ته لیار خو ته چې می خپل رجسٹریشن ته لور شي خپل خور شاول سیما ته لور شي خپل ابو دی و چې رنگ مل پوتي بیا جوړې کی زکه و کاری وړه شاوی دلا تمیز و نتیری دغه چې وطن برادای
د قطبی وزیرستان زوی و سیدون کای مولا خان ویایی
بامینا یو تر غلا پاس وای بونی مشکری نه ختم کړم اب وای مش وکړه یونی کول کی زی چې دلا تا مش پندی زی لمن کې ارمی سړی غفترای دا مرا ته کی هیڅ طریقا نشته ولی ځان کبا کړلی او ولی دې کډوالای تو ځوان کې تاهیر دی میر افغانستان کې په لمن کې نشي پنده زلا هی پاکستان حکومت مهرباني وکړي زر وطن ته واپس کو
د کبالانو د دګي مشکل په باراکش میں پکومی اسمبلی کشے دے سفران دے قائمہ کمیٹائی مشر مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا چتاسو دے دغو قبلیانو دے پارا پا اسمبلی کشے سا جخ پور تا کڑائی دائی کانا مولانا وویل
پا افغانستان سے داد وزیرستان مسید و دے شمالی وزیرستان والا خان کے تا دے افغانستان سکرو غلی دی او اگے تویتاویلی دی چھتو سے وطے والا گاوستائی نو دے دے خان کے زنی انکار کړه د چمیش پاکستانی چې مسجد دای دا ور دای وزیر دای څوک هداي هغه چې په کې وطن جديد غي کلی نامینا او دغه تعداد دا د درخواست په شکل شي موتر ولاجی یو څه په لټر هم سره شامل کا د میز د خلک سره لیار خام حجوره کی
دغه کا بالیانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکي د میجا نور نستړ یا وی زبروی چې څومره زر کې دای شي میجا خپل وطن ته پریږ دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ډیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو باجوړ کې خلک وایي چې لا هم دغه تل کې موبایل فون نظام په بشپړه توګه بند او دوی لډیرو مسلو سره مخ کړی دی دی دغه راز وای چې کم زده کوونکي دي کاروباریان دي سرکاري او غیر سرکاري نوکران دي دی وای چې د خپلو کارونو په ترسره کولو کې لډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دي تفصیل د شناوس ترغزی په ریپورت کې
په باجوړ ایجنسی کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمې ولسوای هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي مالی توانونه یې کیږي او بل دا چې د خپلو خپلوانو او د دنیا له حاله نه خبرېږي یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسیدونکی دی وای
زما نن درې ورځې د باجوړ تر راغلی مو زما هلته د یونیورسټۍ نه بار چې کوم یورپ کې زما پروفیسر دي هغوی سره مې څه رابطه کیږي نه ایمیل کیږي نه تلکال کیږي هیڅ کمیونیکیشن زما نشته دی
سجاد الله هم دغه سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل چې باجوړ ایجنسی د حکومت په وینا د وسلوالو نه پاک ده اپریشنونه ختم شوي دي نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دي پکار
نتورک چې کومو د هغه په ځواني د خلکو کاروبارونه هم ستاسو دي د باجوړ چې کوم راشه درشو مکمل دوغه په دې باندې ستاسو شوي ده چې کوم فرانچایز دي چې څومره د سوشل میډیا د فاتل دي ارته مکمل تور پر باندې مکمل راځي ته نه کیږي د خلکو د انتهایی مشکلات دي
او یو ځای خبريال ماس خان سره می خبري وکړي نو هغه وویل
چې دلته کوم نتورک دی دا تقریبا د میاش معطل دے خلکو تو ډیر زیات مشکل دے زیاتره تجارتونه هم په دې موبایل نتورک باندې کیږي کمانډنټ صاحب له طرفه وینا کیږي چې زمونږ په دې کې هیڅ قسمه دخل اندازی نشته دا موږ نه دی بند کړل دا د پولیټیکل انتظامی مسله ده
او چې کله به د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړ نه هغوی ته هم معلومات نه وو چې دا نظام به کله بحال شي خو وی ویل چې د موبایل فون کمپنی دی باید ان او سی یا اجازه نامې نوې کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو ته غوښتي زو پیښور ته په پیښور خار کې د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان چې د 1999 کال نه یې د سټیج او نورو ډرامو د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي وایي اوس په اسپیټال کې ناجوړه پرته ده او یو شمېر ناروغیو راګیره کړې ده دا ګیله کوي چې د کلتور محکمه یا د خبر پښتونخوا حکومت له دوی سره هیڅ قسمه مالی مرستې نه کوي او نه میاشتنۍ وظیفه ورکوي خو بیا د صحت محکمه وایي چې ډیر زر به ورته وړیا درملنه یا علاج پیل کړي تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې
د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان چې د پیښور سره تعلق دی وایي چې د 1999 د سټیج ډرامو پیل کړو د پاکستان ټلویزیون علاوه ګڼ شمېر د سیډي ډرامې او د پاکستان او افغانستان نجی ٹی وی چینل لپاره هم په ګڼو ډرامو کې کار کړی دی. ولې تیرې سمودی راسې د فالج د زړو او نورو یو شمېر ناروغو له وجې پکټ پرته ده او د غربت یا دا حال دی چې خپل کور یې هم نشته دی. خو ولې د دوی په وینا د کلتور محکمې ته څو څو واره د خواستونو باوجود هم دوی سره مرستې نه کیږي.
18 جنوري نه ماته فالج شوی دی، شوګر می هایو، بلډ پریشر هم، هارت اٹیک هم راته شوی و، کور مې نشته او بس در په درې نور سویلې نشم. دونه خدمت می د فن وکړو خو حکومت کې دی کلچر ډپارټمنټ والا ما ته نه کتل. هغوی له خو چې درخواست ورکړې نو هغوی وایي چې ته د کم زی ایکټر یې، دونه هیلپ به ما سره کړو چې ما د هسپتال خرچه اوچته کړې وه، ما به د زوی فیسونه ورکړو چې زما زوی به دا کال نه ضایع کېدو، شپږم پیپر یې ورنه کړي چې فیس مې نو ورکړې، پرنسپل په پیپر وکړي پرې نه. خو
د خپل کار او ډرامو په حق لبانې دوی مشال لیډو ته وویل،
ما تقریبا 97 نه کار شروع کړی د سټیج نه، او پی ٹی وی کې، سی ڈیز کې، وی ٹی خیبر کې، افغانستان کې چې سونه چینل دي هغوی له مې کار کړی دی.
بلخو د چارسدې د ضلعي هسپتال مشر ډاکټر محمد علی وایي د صحت محکمې صوبایي چارواکو دوی ته هدایت کړی دی چې دوی د ناروغو رپورټونه هغوی ته واستوي، دوی لپاره به په هسپتال کې علاج یا درملنه ویړیا وکړي.
ډایرکټر جنرال هیلت ما ته ټلیفون وکړو، ډایرکټر جنرال هیلت وی چې تاسو د دې کور ته ویزیټ وکړي او د دې په باره کې د دې د علاج معالجې یو رپورټ تیار کړي او موږ ته راولېږي. موږ چې دې سره رابطه وکړو، دوی وی چې زما د کور په تر لګي کله د روډ کریم، کله د خور کریم، کله یو ځای در بدر کور مې نشته دی، اوس هم ډاکټران صاحبان لګیا دي، د دې سره رپورټ هم تیار دی. او د دې خو یو دا ده چې د دې شوګر بیماری ده، دې ته چې کوم دی یو سټروکم شوی دی، لکه هیمریج وته شوی دی، بلډ پریشر هم سیوا دی.
ولې دوی سره د نورو مرستو بغل باندې چې کله د کلتور محکمې د چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه، نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې. مشال خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غربت د لاسه یوازنی 12 کلن زوی د سکول نه پاسه او مصر خانه کړ په مزدوري شروع کړه، او باید حکومت د نورو هنرمندانو په شان دوی ته هم میاشتنی وظیفه شروع کړي چې دا په خپل بچی تعلیم ته دوام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
له پیښور زوړ ډیر اسماعیل خان ته. ډیر اسماعیل خان کې تیر ورځ د نوي تعلیمي کال د شروع کېدو په خوشحالۍ کې یو دستور شوی چې پکې د قبایلي سیمو زده کوونکو ویل دي که څه هم اوس جنگ د دوی تعلیم ځپلې دي، خو بیا به هم دوی هڅه کوي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
ډیر اسماعیل خان کښې د بریلینټ ساینس های سکول لچرا د استادانو طالب علمانو له طرفه د تعلیم زوړ کال په وتو او نوي کال په راتللو یوه خوندوره غونډه وشوه. په غونډه کښې طالب علمانو چې زیات شمېر پکښې د قبایلي طالب علمانو وه، په زړه پورې تقریرونه، نظمونه او خاکې پیش کړې. په دغې سکول کښې په زده کړه لګیا طالب علمون د مستقبل دپاره څه ارادې لري، د سولي وزیرستان یو طالب علم مقبول خان مسعود چې کوم په سکول او په خپل کلاس کښې د ټولو نه تکړه طالب علم شمېرېږي، په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
زه جنوبي وزیرستان د سپین کې واته جنگ په واجه سبا کرخا پوته شو ویس ډیر اسماعیل خان ترغلی او زه به د برین سن های سکول شي تعلیم حاصلاو د مو دا اراده دو چې زه فوجي افسر جوړ شو او بیا خپل وطن آبود کو.
سویل احمد خان بیټنی دغه خبرې په دا رنګ مخشې بوتلې.
می یې په کوم باندې جنگ روغلی، ډېر مشتمن زخمین مې ولیدل چې بے علاج مړه شول، او انشاءالله دا ما اراده ده چې زه ډاکټر جوړ سه زخمین مفت علاج وکم.
غونډې ته راغلی یو مشر اقبال وویل،
په دې بچونه کې مې خاکې کیم تقریرینه کیم د اظهار خیال سټیج باندې ظاهر کړل. دغې کوم بچیون چې دا صلاحیت تا دی چې دې دې صحیح تربیت وسی، علم ورکړی شي، دا د جنگ ځپلي قوم تقدیر بدلی انشاءالله تعالی.
د سکول پرنسپل رفیع الله سلیمان خیل زیاد تکړه.
موږ اوس انول ډے پروگرام وکړه، موږ سکول چې زیاده تر قبایل سټوډنټ دي، جن کوي ها دي، ځنکی ها دي، موږ کوشش کوو دي دوی چې کوم وخت ځای سوې دي جنگ په وجه دي حالات په وجه، موږ کوشش کوو دي دوی ته جدید تعلیم ور ملاو سي او دوی د قوم غټه سرمایه جوړ سي، دغه دي موږ مشن ده.
رفیع الله سلیمان خیل دا هم وویل چې په سکول کښې په زده کړه لګیا قبایلي وړکیو جنکو سره خصوصي شګړې هم کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو درې نیمې بجې شوې دي او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، نو راځه چې لا وګورو خبرونه.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف د ایران د صدر حسن روحانی سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په صورتحال خبرې کړې. دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو خبرې اترې وکړې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمو کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپین یو مشر وژلی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي وویل دغه تن چې اختر خان نومېده تېره شپه په خپل کلینک کې ناست و چې ورباندې ډزې شوې. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د جنوبي او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وایي د لارو تړل کېدو له وجې خپل رجستریشن نشي کولی. په پکتیکا کې مېشت یو کډوال ویلي دي چې د پاکستان حکومت دې ورته لارې خلاصې کړي چې دا شان دوی خپلو سیمو ته ستانه شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یوولس وسلوال وژل شوي. د ننګرهار امنیه قمانداني وایي دا حمله د چین ولسوالۍ د شینشوبي په سیمه کې تېره ورځ رامنځته شوې. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسل د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ فرد جرم لګولی دی. په برسلس کې د مارچ 28 وسلوالو بریدونو 11 کسان وژلي او خوشا 300 نور یې زخمیان کړي وو. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې با امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور کوي. او دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلوریزه نړیوال کپ سوپر 10 مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله روانه ده چې په کې افغانستان په 14 ورونو او 15 بالونو 2 رنګونه جوړ کړي دي او 15 لوبغاړي اوټ شوي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورډل چې منور شاو وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکه ونې خبرونه هم لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنه ورسپان په خپل ادارو کې سره خستي سیرا زهید وکشي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپان خپل ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دوړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروسته دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کول موقع په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروسته اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پائپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادریه زیاتوي که سهم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کڑکیچ راغلی دی او کله کله د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس دا ښکاری چې دوانو ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي. نو په کار د چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادریه اخیری کې وایي په کوم امکاناتو چې دوانو ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معاملې باندې زیاته توجه ورکړې شي ځکه چې دا د منطقي د ترقی سبب ګرځي دی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کمی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منځوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولې شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار دی یوې غټې مودې راسې د زنډ کار دی، حالانکه اصولا هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي دي خو تېرو وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ده ورکړې شوې. ادریا اخیری کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړې شي ځکه چې دا ډېره اهمه مسله ده او په دې سترګې نه دي پټول پکار. باید چې د ولسي ګټو په خاطر غوره فیصلې وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د 29 سرحدي لارو په جوړولو سلا شوي. بلخو د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي تاس خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغه دواړو لیکنو مهمه برخه لګولې ازورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحاني پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو 1600 کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریځو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وای چې د دوو سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیات شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالی کې راغلی چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی وو. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحاني سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې ایران سره اړیکې د نورو پر سر خراب کړي. بلخوا تاس خبری اجنس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بې ساري کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې ښودلی او ویلي دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثره ښکاري. تاس خبری ایجنس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری ایجنس ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکیچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری ایجنس ته دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره دی افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکه خپرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایي ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلی.
ستړي مشه، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هلیکاپټرونه ورته ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشئ.
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې د غوس مهال هم للس څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قوردګانو او د درې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سور و ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږ قودو او درې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته مشکل. خو دا مشکل په 1940 کال کې چې موږ د غټ چارج سره مخامخ یو ډیو آزمون کار و دی قوای هوایی خوستن دی دفاعی امنیتی قوا پا دی پارا آقا مشکل یو چه کم دی پا دیار سو پینزی نوی کار که پا خاطر دیدی چه مو آمادگی ورتنی ورده
چه دا چنگ کم شو پا دی یو کال که چنگ بدلون راقی چنگ پر مختگونه وشول
موگ دیش پا دا یو کار که هم تعلیم و تربیت هم زیاد توجه وکا و هم نوی تعلیم چه ای 29 راقی دی او می 24 چه هند کمک کرده ده هم راقی دی او دوغون استفاده که برا راوده و دی وقت تکتیک نم دی می عبدان کار خسته چه اغا پیش پا توپ مسروی و سم پا راکتو مسرو کری پا تو نقاطو در افغانستان که
دگر جنرال عبدالوهاب وردک سب تاسویل چه ای نهویشت الوتکی راقی دی ده امریکا تاست در کرده دی او ده چه قسم الوتکی دی
ای نهویشت الوتکی یو تحت سابت الوتکی دی راکن یوش زوای من چه دوستان اغا څوک چې مسرکی دی هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونیشي چې په دې تارو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دی ځینې او په دې کې وګویي دي ډېر پیشرفته چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي بل ډېر ښه توپ چې وري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه او که د خدای رضا وه موږ یې په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا افتتاح کوو 8 بالا الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي
سی جنرال صاحب تاسو ویل چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته اکثر چې الوتکې کله بمباری کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي ناټو یا امریکا چې هم بمباری کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي لکه وروستۍ بیلګه لویه بیلګه یې دا په کندوز کې بمباری وه چې د بېپولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباری وشوه د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي نقص ونه رسي تاوان ونه رسي او بل رواد د مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي د درندې سوانه باید استفاده ونیشي د سپکې سوانه استفاده وشي پوغو هدفونه چې آرت ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي که هدف که دروند وي هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي د درندو سوانه باید استفاده ونی شي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونهرسي دا هم درسونه مخکې بووي دي هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جلوګیري وکوي
د افغانستان د هوایي ځواک د مشر په توګه باندې تاسې دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرییزې سیمې دي لکه اچین دی کونړ سیمې دي نورستان سیمې دي دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد په هغه وخت کې د افغانستان هوایي ځواک په دغه غرییزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایي ځواک کوي کولی شي کنه
بله موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملی اردو د قطعات سه او د امور داخله د قطعات سه په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سه کومک کولی شو هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو هم د چورک په واسطه باندې خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزي زنه او نه هدف نه بم و راکټ منحرف کېدی هم نشي په خاطر دې چې دوپو کې د شوا د رایز نه زیات استفاده کی
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکړه څه ډول چورلکی دي او وایا ایواز ترانسپورټي دي کنه جنگي
هغه هم مې 24 باندې په نومو یاد دي چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي هم توپ کال کوي د توپ نه استفاده کوي هم د راکټ نه چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمالېدی شي په کې دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایي ځواک وس تر ډیره بریده تجهیزات الوتکې هلیکاپټر دا شین لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه
موږ یو څه مشکلات هم لرو لاکن عمومنه مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د الیکوپټرو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل لاکن په دې 15 کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده دغو نه موږ زده کړي دي دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده لاکن
بلاروی د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري تاسو د روزنې خبره وکړه د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایي ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه وي د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلیم د دې چک په دو چک کې روزل کېږي چې زیات ډېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کېږي او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي بلالاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي قوای هوایی شته دی چاوته هم پیوتی هم تکنیکی چاوته هم تریوم تربیه کیگی پا داخل در افغانستان که ذات توجه شویده چه پا پرانتون دی هوایی که روزر که او دیموگ میدان اساسی میدان دی روزن دی پاره دی تریوم تربیه شیندن دی چه پوزا که هم روان دیده خوونه روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شین تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې د هغې مرسته در سره ناټو کوي امریکا کوي څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ څه کوي او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات د الوتکو او د تا الیکوپټرو په خارج کې هم د دې په واسطه کې او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي برهمې خوړلی دی په دو کې یو څه ځنډ مابین ته راغلی دی
او دا د پرزو خبره وشوه نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کانټینرونه ونیول شول دا څوک و دا خلک او دننه د افغانستان د هوایي ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي له دې شیانو یو نه وړل شي بل ځل دپاره
په رسو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چورکې لري او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي د قانون 50 ته سپارل شوي دي هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستې دي او چیرته یې وړوې څنګه یې وړوې هغه په دې باندې مضبوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایي د طریقه نه وي
هوایی ځواک نه دي دا د کمپنۍ او
شرکتونو ولې دموږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخلیږي او یو بېرته کمپیوټري تصمیمیږي او بېرته موجودي او دیپوګان کړي
ښه د افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کېږي چې په دې کې چې کوم افسران دي منصبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي تاسو د هوایي ځواک په اړه راته ووایئ په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي وړتیاو خیال ساتل کیږي کنه نور سمتی یا قومی داسې خیال
زه دا درته ویم شم چې 12 کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردوی ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شو په قوای هوایی کې نظر په لیاقت دانش تجربه استعداد او صداقت باندې وټاکل کی بلالاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وویل چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کیږي او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي 15 بسته یو 15 بسته جنوري 20 جنوري دی یو ډګر جنوري چې پوکې زیمه یو د ما معاونین دي قمندانان دي واګان دي کابل و قندار و دشیندنی چه بی جنوری دی اقا نظر پر یاقت و احیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نوشه ویده یعنی زده دارتم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خرق به تاین شوی پخپرو مسلک دینگان پا دو بستو مانده
خواه او بل دا چې کم کسان سیمنصبان افسران پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه 3 میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو 2 سیمنصبان غوښتل چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوی څنګه کوئ څه طریقه ده ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مو رابطې دي ځکه چې ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عمل ته ایساریږي دا تاوان دی کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یېږو دونه ضمانت اخلو ضمانت یې ورته خپل هغه خپله کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او چې موږ یېږو دا ځوانان هم نه تکتی بل ډېر مهم چې شی دی دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې څه کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دو ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یارته د دې د خپل کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړي چې دی باید ونه تکتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمنصبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 35 نفر کې چې هغه هم بېرته یو دوه یې نیول شوي دي بېرته راغلي دي
بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکی ورکو ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات را تر کولای شي پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي؟
خدای وکړي چې د خپل وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نه شته،
په عمل کې بیا نه وي. او دا کارونه روان دي، پرمختګ اتو خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي. او دا خبرې په جریان کې دي، د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي.
ډېر هېوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو. د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې، تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع و هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې، هوایی ځواک باندې؟ دا معاشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کېږي که نه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایی ځواک مامورین چې دي د هغو هغه معاشونه یا تنخواګانې اغېزمنې شوي دي، مراعات یې اغېزمنې شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه دی کړی، په خاطر د دې باندې چې آلت استاندارد معاشونه دي، حتی معاشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل، خصوصا هغه مری هغه پرسونل چې پرواز کوي، که انجینر دی که پیلوټ دی، دغو معاشونه حتی اضافه شوي دي، کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سرقمندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوې ده، بیخي زیاته، او د دین حمایت هم کړی دی، زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویلی شم چې 1590 کا د قوای هوایی دپاره یو دروشت او د انکشاف کار دی، ولیدې هر روزه رو په خاطر،
او د دغه پسرلی چې پیل شوی دی، اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي، د دې تیارۍ لري. تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي، مرګ ژوبله شوې ده، د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي؟ یا به
تیر کال 1490 کال د ازمایش یو د تجربې کال و یو د پند کال و موږ دغونه ډېر شیان زده کړل په دې کار کې. لاکن موږ وپوهېدلو چې 1590 کال ته باید آمادګي ونیسو، او آمادګي هم نیولې ده موږ، هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورت چې د A-29 راغلي دی په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده. او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو، د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر، او د تیارو او هلیکوپتر د مجهز کولو په خاطر باندې، او د کرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي. او دا تجربه هم د 1490 کال نه اخیستې ده، دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. د افغانستان د هوایی ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره خبره
وکړه، تاسو ته مننه کوم.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.